حتی که د موقت وخت لپاره ځینې کسان البته مسلکي کسان می مطلب دي موظف کړي تر څو شعبې وزارتونه ریاستونه فعال کړي او په مشخصه توګه د تحصیل تعلیمي او تدریسي موسسات شفاخانې کلینیکونه انفراستراکچر په دغو برخو کې عاجل اقدامات وکړي. دوی امنیت راوستي په کابل کې اوس چې خبرېږم کاملا امنیت ده. دغه چې امنیت تقریبا افغانستان په څلوېښتو کالو کې نه درلود، ولې یوازې امنیت کفایت نه کوي. یو انسان د امنیت په څنګ کې اقتصادي امنیت هم ضرورت لري، او خصوصا هغه کسان لکه ما چې مخکې اشاره وکړه چې دوی د ماښام نه لري. نو دغسې یو حالت وروسته بیا نور مشکلات رامنځته کوي، البته اقتصادي جرایم رامنځته کېږي، اخلاقي ضعف رامنځته کېږي او ټولنه تشنج ته ځي. ممکن داسې یو حالت راشي چې بیا طالبان ونشي کولی دا کنټرول کړي.
حاجي صاحب دادګل د شهزاده سرای د صرافانو د اتحادیې مرستیال تاسو ته مرکلی وایم. که تاسو دا ووایئ چې په تیرو دوو اونیو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو په ارزښت کې څومره تغییر راغلی دی؟
په بس کې نورو دوستانو هم ورته اشاره وکړله، په افغانستان کې یو ستر تحول رامنځته شوی ده چې دا واقعا غیر مترقبه و. نو په داسې یو حالاتو کې طبیعي خبره ده چې ستونزې به وي، خو دا ستونزې زما په نظر باندې دومره زیاتې د تشویش وړ نه دي.
لیکن حاجي صاحب دادګل، ما دلایل نه و پوښتلې، مال څه تغییر راغلی دی د بهرنیو اسعارو په وړاندې په افغانیو په ارزښت کې؟
د افغانیو په مقابل کې د ډالرو نرخ په ډیر کم اندازه باندې لوړ شوی ده، اما دومره زیات فوق العاده تغییرات نه دي پکې راغلي. له پخوانه هم زموږ د افغانۍ نرخ دوه اتیا ډالره پورې، او متاسفانه په دغه وروسته کې دغه په 2.9 ډالر باندې اوس فعلا تبادله کیږي.
نو دا تاسو لا کم بولی؟
یعنی نسبت داسې یو حالت بله وو.
تاسو ته به شاید پیسهدار یاست در ته کم مالی میگی، لیکن لس افغانۍ تقریبا تغییر راغلی دی. خو ویلی شئ چې دلیل یې څه کېدی شي، ولې دومره ډېر تغییر راغلی دی ستاسو په نظر؟ کم زما په نظر ډېر.
زه داسته دا ویلی سم چې د اصلي دلیل د دې خبرې دغه ده چې دغه اخري تحولات دي په افغانستان کې. خلک داسې فکر کوي چې دلته به له موږ سره جهاني ټولنه مرسته ونه کی او د حالت به امداسې ګوند پاتې سي، ځکه نور لږ زره د افغانۍ په خرابېدو کې تغیرات راغلی. واقعا دا تغیرات واقعا قابل د درک دي. زه دا خبره منمه، ما مخکې کومه خبره چې وکړله زه خپله خبره بیرته ردوم. طبیعي خبره ده چې دغه نرخونه د افغانستان د خلکو چې ډېر کم درآمده خلک دي، د دوی په ژوند کې منفي اثرات راوړلی شي. خو زه باور لرم او یو نوی تاسو ته در کوم، همدغه اوس مګر څوشې به وړاندې د افغانستان بانک له مسؤلینو سره یو مجلس درلوده. د افغانستان بانک مسؤلینو ډاډ ورکړ چې نن او سبا بانکونه په فعالیت باندې شروع کوي، او موږ هیله من یو چې انشاءالله د خلکو سپورده به هم کم کم ورته ورکول کیږي، همداراز به عواید هم راټولیږي.
بله، ډیره مننه. محمد یونس مومن صاحب د افغانستان د سوداګرۍ خنوم رسیال، ستاسو په نظر د بهرنیو اسعارو لوړېدو سره آیا په قیمتونو هم اخیس کېدی شي؟ ځکه چې افغانستان خو ډیر شیان له بهر واردوي.
واقعیت هم دی چې د افغانستان ټول نرخونه چې دي، کزمور د سوانګ تو کې دي، کزمور خوراکي مواد دي، زیاته به وړي دي، وړي دي د درې کلمه اجناس دي، ټول زموږ په خارجي اسعار پر اړه لري. نو زه فکر کوم څو وخت چې خارجي اسعار لوريږي دا طبیعي ده چې غوړي، اوړه او ګاز او دا شانتول اوسر لوريږي. تاسو ته به تر معلومات دي چې موږ غوړي هم په ډالر رانیسو، اوړه هم په ډالر رانیسو، او د سوانګ توکي دا هم په ډالر رانیسو. دا خامخا تاثیر پر کوي. زه فکر کوم چې دغه لوړېدل به د یو لنډ وخت لپاره وي، څو وخت چې موږ تقریبا لکه معاون صاحب د اتحادیې صرافانو چې ویل زموږ ملاقاتونه چې د اقتصادي کمیسیون سره یا د بانک د مشرتابه سره چې دین پیشنهاد کړي وو، هغه یو اطمینان راکړي چې د خلکو ټول سپورډي چې د بانکو سره دي ټوله محفوظ.
مومن صاحب بخښه ستاسو په خبرو کې لويشم، دا خو د افغانستان بانک د رئیس او یا د چارواکو ارشمنه ده یا خوشباوري ده ممکن چې تاسو ته ویل دي، اما تاسو ته معلومه ده چې افغانستان سره نړیوالو ډېرې مرستې کولې. که دا مرستې نه وای شاید پخوا لا د افغانیو ارزښت تر ډېر ټیټ شوی و، او اوس داسې کوم ضمانت نشته چې دا مرستې به په هغه شکل دوام وکړي.
زه فکر کوم دوه شان دي، یو خو داسې نړیوال به مرستی په دې خاطر کې زه وایم چې د نړیوالو مرستې باید په افغانستان کې ډېرې سي، په دې خاطر چې امنیت تامین دی په ټولو شاله کې، په لوی لارو کې امنیت تامین دی، اداري فساد تقریبا د اوس چې موږ ورته ګورو تقریبا په لارو کې اخاذي نسته باید ډېرې سي. ولی زموږ پر حکومت یا پر امارت اسلامي باندې هم ژغ دادی چې د نړیوالې ټولنې سره د نړیوالې ټولنې سره د نړیوالو سره هم خپل هغه اقتصادي تعاونونه چې دي یا د دې هغه ایراکړي ورکړي چې دي هغه په هغه ته هم باید ډېر جدي توجه وشي، چې موږ د ټولو دنیا سره موږ هم تجارت لرو، تاجرات لرو، واردات لرو، دې ته باید ډېر توجه وشي که موږ غواړو چې د افغاني ثبات رامنځته کړو. موږ ته ان شاء الله په دې باندې اطمینان کول سو دي. دغه پرون هم زموږ صادرات تقریبا مسکو ته پرون تقریبا دغه چې تقریبا د څو ورځو راهیسې بندسوي وه شروع دي، او ان شاء الله د تلو په حالت کې دي، د تلو په حالت کې دي ټولې. یعنی موږ هم کوشش کوو تاسې ته لکه د مخه چې دوستانه وویل بدلون په ډېر یو داسې بدلون لري چې خلک د ډېر دی ورختایي د حالت سره مخامخ سوله. په داسې صورت کې زه فکر کوم واقعیت ستاسې خبره صحیح ده چې د شارو توکو چې یو روپۍ پورته سي دا هم د یو غریب سړي دغه سړي لپاره چې سهار ګټي او ماښام یې خوري دا ډېر یو لو خبر ده. ولی بیا هم د کارپوهانو یا د اقتصادي شاپوهانو نظر داسې و چې افغانۍ باید تقریبا د په یو سلو پنځوس کې یا په دوغونه کې ترخېدلې. ولی بیا هم دلته یو څه دغه وسو د خدای تعالی فضل وسو په دې باندې چې افغانۍ تقریبا ډېره لوړه نه سوله. هغه دا و چې د سرای شهزاده کاملا محفوظ تجارانو او صرافانو په هغه اوله ورځ باندې وساتي او منظم وساتل سو، بانکونه ټوله محفوظ دي، د ټوله افغانستان په څوت. یعنی دا هغه دلایل دي چې په دې کې یعنی ډېر کار سوی دی. ولی که خدای نه خواسته یو غیر داسې حالت رامنځته سوی وای نو افغاني به په یو نیم سل وای. زه ستاسو د خبرو سره تایید
کوم چې د نړیوال کوردوان سلامت اوسه. مایر صاحب، د حکومت نشټوالی او دغه ګونګ حالت د څومره په اقتصاد باندې اغیز لري؟ تاسو ته معلومه ده چې عموما خلک هغه ځای پانګونه کوي چې بشپړ امنیت وي، یو څوک چې پیسې لري داسې ځای پیسې نه لګوي چې هلته ګونګ حالت یو نه پوهیږي چې سبا به څه کیږي.
په دې کې شک نشته چې د حکومت ستون په ټول آبادو کې او اقتصاد چې زیربنا ده په دې کې نقش لري. یو مسئله ته باید متوجه اوسو چې در د امنیت تعریف چه ده. د افغانستان کې اکثر ډېر سطحي او ابتدایي تعریف کیږي. یعنی امنیت څه نه ده چې په اجتماع کې چې کله جنایي کیسونه یا د جګړې مسایل داخل وي دلته امنیت ده. د امنیت په تعریف کې راځي چې د ټولنې د بنسټیز دغه کوم ارزښونه چې د حفظ کول امنیت دي. بنسټیز ارزښو کې اقتصادی بخش راځي، فرهنګي بخش راځي، اجتماعي بخش راځي، ملي بیرق راځي، سرود ملي راځي. یعنی چې کله انسان غیر د چې جسم فهم کوي روح هم چې آرام وي دې ته امنیت وایي. چې کله دا مسائل ټول په نظر کې ونیول شو او کله چې مونږ دغه د امنیت تعریف صحیح تطبیق کو دلته د اقتصادي فضا داسې نه چې یوازې داخلي یا د هېواد دننه کوم تجاران چې دې ته فضا برابرېږي، نړۍ هم دې ته علاقه لري چې راشي دلته هغه ونیسي، دلته خپله پانګونه وکړي. یو مسله دا چې د پیسو دغه د ارزش کوم چې افغانۍ د لاسته ورکړو دا بس نه و چې دا د طالبان د حکومت یا د تغییر سره د ارزش د لاسته لاړو. کله موږ په یاد یو چې کله مونږه افغانۍ نوې افغانۍ معرفي کوله په هغه وخت کې نه پوهېږم چې په کوم منطق دي مونږه سیاسون او یا اقتصادانانو د تصمیم نیولی و چې مونږ دته یو سعودي او نظري سرحد جوړ کړو د څلوېښت پنځه څلوېښت منځ کې، نه یو دولت څلوېښت پنځه څلوېښت منځ کې. یعنی که چېرې مونږ متوجه وو د سکوت نه مخکې افغانۍ د اتیا نه اوښتې وه، یعنی هر افغان په حقیقت کې په یو ډالر کې څلوېښت افغانۍ ضرف کړی و مخکې. یعنی دا مسؤلیت دي اخوا دغه لپاره چې د ارزش دی او آثار د هر هیواد چې ویل تثبیت شي د ته دوه مسائل ضروری دي. دغه مطابق د ارزش تر څو ته تاکي د دې قیمت تاکي دا مسله اول د چې دا د پښتوانه ولې نړیوال بانک یو پښتوانه ورکی چې آثار په شکل یا مثلا د ځین بهادار اوراق په شکل دا باید وړاندې کی. او بل د چې د مملکت د هیواد څومره خپل رفا لري چې دا حفظ د حفظ د ارزښت پیسو کولای شي کني شي کولای. متاسفانه چې مونږ یعنی په هیڅ حد د فرې کې نه و په هیڅ حد امنیتي هغه د مونږ کوم استعدادونه اقتصادي چې دا نه و مونږ دا قیمت یا ارزش افغانۍ یعنی تر څلوېښت پنځه څلوېښت افغانۍ دا مخکې د لاسته ورکړی و خو زه په دې بیا مطمئن یم چې کله نظام جوړ شي دا قیمت به بیرته هغه وخت راشي.
بله ډیر زیاته مننه حقانیار صاحب. لکه څنګه چې شاغل مایار ورته اشاره وکړه، امنیت زموږ خلک یوازې یو شي ته امنیت وایي، یوازې دا امنیت نه دی چې انتحار او انفجار ودرېدو بس شو، دا ډیر مهمه ده که دا ویره وي مثلا چې ممکن پر افغانستان بندیزونه ولګول شي، دا هم فکر کوم چې کفایت کوي چې څوک په افغانستان کې پانګونه ونه کړي. ستاسو په نظر طالبان باید څه وکړي چې نړۍ پرې بندیزونه ونه لګوي او له دوی سره تعامل وکړي، اړیکې وپالي؟
نړیوال غواړي چې طالبان پر هغو وعدو باندې چې دوی مخکې په قطر کې کولې په هغو باندې پابند وسی، په تیره بیا د بشر د حقوقو مراعات او ملاتړ هغوی ته تر ټولو مهمه خبره ده. بله خبره دا ده چې بې له محکمې باید څوک مجازات نشي، یعنی که چا جرم کړی وي د طالبانو د اسلامي تاریخ په نسبت مجرم بلل کیږي، هغه باید محکمه شي. اولی پخپل سر باندې د طالبانو سربازان یا چټر دبی کسان باید په ولایاتو په کلیو ولسوالیو په مرکز کې جزا ور نکړي، دغه پیښې ډېرې کمې دي. خو سته بله خبره دا ده چې طالبان د مدني ازادیو ته باید مراعات کړي او هغه په داسې حالت کې داسې حالت رامنځته نه شي چې نړیوال ګوته ورته ونیسي. خپل سریو جنګیالیو ته د ټولو ناقانونه کړنو بندیز ولګوي، یعنی هیڅ چاته اجازه ور نه کړي چې هغه بل نرمښت رامنځته کړي. نرمښت په دې معنی چې نور څوک په کلاشینکوف ونه وایي، د کلاشینکوف په کنداغ ونه وایي، او مثلا که چیرته یو ژورنالیست له یو طالب سره مرکه کوي، خصوصا په تیر ورځو کې چې ما مشاهده کړې چې ونجلۍ ناست له یو طالب سره دغه کوي مرکه کوي، په څنګ کې یو طالب له کلاشینکوف سره ورته ولاړ ده. دغه نړۍ اروپا امریکا دغه خلک په سوله کې ژوند کوي، دا نشي تعبیر کولای پرته له دې چې دا یو جنگي حالت ته خلک ورختا کیږي. نو د نن زه فکر کوم چې د پانتونونو لکه مخکې چې د پانتونونو د مکتبونو فعالیدل زر تر زره، دا دوستان چې وایي چې بانکونه کولای چې په نن سبا کې ښاغلي مجاهد تیر چهارشنبه وعده وکوله، سه شنبه چهارشنبه باید بانکونه خلاصي وي، سرچانې باید خلاص شي. په اروپا کې، په اروپا او امریکا کې تقریبا 2 میلیون افغانان دي، دا ټول غواړي له افغانانو سره په همدغه وسه کومک وکړي، ولې دوی سرچانې بندې کړي دي؟ زه نه پوهېږم په دې کې دلیل څه دی. بل دا د اقتصادي ترمینولوژي ته کراسو تولید او مصرف ده. اوس افغانستان واقعا په یو اقتصادي رکود کې ده، په یو اقتصادي بحران رامنځته شو. واردات او صادرات خبره ده، عرضه او تقاضا ده. تقاضا سته، ارزه نه کیږي. دکانداران چې نه خرڅ ولای، دکانداران باید کرایه ورکړي. دا په دې خاطر ارزه نه کیږي چې خلک پیسې نه لري، پیسې په بانکونو کې پاتې دي، بانکونه باندې ورته کوي. نو زه فکر کوم دا ټول لوګه او غربت رامنځته کوي. کله چې لوګه او غربت رامنځته شو، بیا خلک جنجال کوي. خلک چې جنجال وکول، دنیا ته اوس په خوانی وخت نه ته طالبان باید دا هیر نه کړی چې اوس 15 او 20 کال نه ده. وس په هغه ځای کې تاسو خبريږي په افغانستان په کابل کې زم خبريږم، کله زه خبر سم اروپایان خبريږي، دا وس ټول دنیا افغانستان ته متوجه. تاسو باور وکړئ کله چې مخاغلی مجاهد خبري کوي 350 خبري ژانسونه دي همزمانه دي، د خبري نشرولې په دنیا کې 350. تاسو خپل فکر وکړئ. نو زه په دې امید یم چې طالبان زر تر زره لاس په کار شي، اولیتونه وپیژني. څه شی مهم دي اوس څه مهم دي؟ اوس دا مهمه ده چې افغان په دې پوښتنه لوګي نه مړ کیږي. یو افغان چې پیسې په بانک کې لري، په کور کې ډوډۍ لري، چې د بانک پیسې راوباسي، یو کراچیوان وکولای شي د ورځې یو سل یا شل یا تلوي کوپی پیدا کړي چې خپلې کونډې مور ته وچه ډوډۍ یوسي. دا تر ټولو مهم دي. دا چې بیرغ څنګه کیږي، ملي سرود څنګه کیږي، دا د راتلونکي خبر. بے بیرغ څوک نه مړ کیږي، بے ملي سرود څوک نه مړ کیږي. کلتوري کارونه بيخي یو خاطر پرې دي. زه فکر کوم چې طالبان په دې خبره پوهیږي. البته کسان چې تام لري په اقتصادي چارو کې بلد دي، او هغه کسان چې په اقتصادي چارو کې بلد نه دي، هغه دا خبره رامنځته کوي چې تاسو وګورئ په کابل کې څه حال اوس دغه چې امنیت ده. امنیت خو شته بالکل، لیکن اقتصادي امنیت په خاصه توګه ضرورت ده. او زه فکر کوم چې دغه یو ناورین رامنځته کوي.
دا یو نسبي پرمختګ ګڼل کېدای شي چې امنیت شته، لارې پرانستل شوې دي، اکثرو ولایتونو ترمنځ لارې بندې وي، د ولسوالیو ترمنځ لارې بندې وي چې اوس اکثره پرانستل شوې دي، نو تجارت به هم آزاد وي او په کار ده چې نرخونه هم کم شي. او طالبانو هم تعرفه، ګمرکي تعرفه کمی کړی دي. نو څومره تمل لري چې پراتونکو روزو کې به په نرخونو باندې مغیز وکي هم دا تغیرات؟
ډیره مینتاسته بهتره معلومه ده چې موږ ډیر لولار چې موږ دغه خبردارات لرو، هغه د کراچي بندر دی. دا اوس هم په کراچي کې تقریبا موږ په 100 کانټینرونو حل تسته چې هغه دغه ته ماتل دي. کچیر ان شاء الله سبا یې بل سبب هم کو نخلاص سي، د دې زموږ د کمپنۍ سره یا د لوی تجارانو د کمپنۍ سره دا معاملې چې په تلويخ پیسه ده یا 50% پیسې هغه وختونه تکرار چې د مال ته حرکت ورکړي او ورسته څو وخت به کراچي پونځ ولې نور پیسې ورسته ورکړي نه دا درا وخت پر په کراچي کې موږ د نور پیسې به دروازته ان شاء الله زه فکر کوم د بانګو د خلاصې دو سره به ان شاء الله تاسو وګورئ چې د خیر ان شاء الله نرخونه به ډیر راټیټ شي او خلکو ته په ډیر ارزانه او کوشتو کې به ان شاء الله تجاران خپل مالونه او خوراکیتو کې ارزه کې لکه څنګه چې ورور ویل چې د بیرغ دې مسلو ته اشاره وکړه زه به سره ډیر موافق یم چې اول مشته وزدار د غړي چې د خلکو گیډي مړي سي او خلکو ته د کار زمينه برابر سي دا ډیر مهمه وړینه خبر ده ان شاء الله د افغانستان ټول خلکو ته اطمینان ورکوم د خیر سره چې د کراچي لار کې وسم کانټینران دا روان دي او په هغه اندازه چې د خلکو حالت التیان یا هغه پیسې چې باندې د کچې راغور انتقال ان شاء الله او دا مالونه په ژر ان شاء الله د افغانستان تر بندرو پرې لکه سپین بولډک او تورخم بعضی نور مالونه چې پر بندر باندې سره دی هغه مشکلات لري خو موږ زیاتره خوراکي توکي د دغه بندرو څخه راتللې ان شاء الله لري ټول اوس تقریبا پرانیست دي.
مایر صاحب لکه څنګه چې شاغلی مومن صاحب هم اشاره وکړه چې د بانکونو د بندیدو یو توانم داده چې مال نه واردی شي ځکه چې پیسې د بانک لاري ورته انتقال شي نو د هر ورځ تیریشي معنی دا ده چې لسکونه میلیون ډالر تاوان کوي افغانستان. لبلی خو یو بل مسله چې د ډیرو خلکو خصوصا په ټولنیزو شبکو کې ورته خلک اشاره کوي هغه دا ده چې کار اهل کار ته سپارل سیده یو طالب یو ملابه اختلاس نکوي فساد بنکوي لیکن چې په کارونه پیږي بیرته مغه خبره شو اوس ستاس په نظر خصوصا په برخو کې چې هغه تخصصي برخي دي لکه افغانستان بانک آیا په دغو ادارو کې داسې کسان استخدام شوی دي داسې کسان مقرر شوی دي چې هغه په کار پیږي
طالبان په سیستم کې یعنی دغه پاکستان کدی په مثلا د دې سیستم په جوړول په بوت کې تمرکز وکړي چې زموږ مې نه مې چې په دشلو کال کې مبارزه او کوم مذاکرات چې د جهان سره وکړ دې په دې توانې د لیدې تک اوس ډیر بنظم روان دی او زه په دې مطمئن یم چې په ساختار یا سیستم کې به تغییر نه راځي صرف راز کې به یو اندازه تغییرات راځي هغه ته به کوشش کوي چې زه چې دوی هغه ګورم د سیستمونه په دې دوی سره انجنیران ډاکټران نور بخشو کې علما مدرسې علما او صرف زمين کېشته د انټر اچا تر نوې فیصد ترکه چې پورې به د سیستم یا د کارمندان تغییر نه خوري تنه په رهبری کې به تغییر راځي.
ایا تروس پر هم داسې شي بيدی ټول بخوانی کسانې پریشي دي په خپل ځای
تروس پر هم دغه نظام تروس پر دوی د خپل سیستم اعلان کړای نه دا چې کله دوی خپل سیستم اعلان کړي احترام ته چې ګورم خو دوی بل بدیل نشته بل لار نشته موږ نشو کولای چې نوې نسل یا نوې افراد دي هغه نه د مدرسو نه راوړت کو
حقانیر صاحب څه فکر کوي چې ولې طالبان او دا دوی ونی پوره کیږي ولې تروس پر حکومت نه دی اعلان کړی
زه فکر کوم سروان صاحب طالبان او په همدغه پیمانه لکه څنګه چې کابل سقوط سو دوی خپل هم اټکل نه سو کولای البته دوی خپل هم د جنو پیشګونی په اساس باندې چې هغه امریکایانو وړاندې کولای یا جن په اصطلاح سیاسي کارپوهانو وړاندې کول دوی وغولیدل زه فکر کوم چې طالبان مخکې له مخکې یو پروسیجر نه و جوړ کړی دوی باید ته آماده وای کله چې پدیشل کله نه جګړه کې دوی قرار د دولت باندې حلقه را څنګهوله خصوصا کله چې
نو بیا پوکار نه و چې دوی ټول خلکو ته ویلی وای چې څوک موین او رئیس ټول ته ویلی چې خپل کار ته حاضر شي هیڅوک ته ل خپل ځای نه خوځي
زه فکر کوم تر دې په دې برخه کې کاسای رښتیا وای تر ډیر حدا پوری پړه پتیر حکومت باندې لږه تک تیر حکومت او تیر حکومت مشران او حکومت فلچ کو ته په بل مثال کدر توایم چې یو موټر پلیخو کلیله ځان سره یوړه نو اوس دا سیستم ټول ډیجیټل ده په خوانی سیستم نه ده دوی کرا هم چې مثلا کمپیوټر ته پروت کوډ ور سره نسته هغه د کوډ سره اتله د امریکا ته یا کاناډا بولې دی یا انګلستان بولې دی دغه شم بانکونه در وخت تاسو باور وکړي د عزیزي بانک مخکې ما چیر ورځ په یو ویډیو کې ولیدل 200 متره یو لاین ولاو چې تر څو خلک ولر خپل پیسې راوچې والته الته کارمندان نسته کارمندان تښتېدلی دي یا تللی دي په هر صورت باندې زه فکر کوم چې قاری صاحبان ملا صاحبان خدای چې اکاډمي کارونه تبلیغ او ترویج مخکې بوزي د دوی لپاره ضرور نه ده چې د مسلکی کسانو پر چوکۍ باندې کینه البته ول په تدریج سره باید دوی خلکو ته ډاډ ورکړي چې دوی عمل کوي نه یوازې خبرې کوي. امنیت راغلی د کابل کې او تر ټولو په کابل ولایت کې تر ټولو ډیر ښه ډاډمن امنیت، لکن کارونه پر مخ کې دي، کارونه ولاړ دي، خلک مامورین په کورو کې ناست دي، خصوصا د وناسو طبقه هغوی نه اولادونه ډوډۍ غواړي او طالبان ورته وعده ورکړي په کور کې نه درته ماشین درکو دا ماشین به څه وخت ورته ورکوي. نو زه په دې امید یم چې د طالبانو مشران دې ته متوجه شي او اوس زر تر زره اته کټول شموله هم نوی کټول یو حکومت اعلان کړي ورسې کول په تدریج سره هغه ترمیم کړي د دې لپاره څو دغه ماشين په حرکت راځي. اوس ماشين ولاړ ده، ماشين جام ولاړ ده.
مایر صاحب ستاسو په نظر طالبان د ادارې په جوړولو کې تر اوسه ولې پاتې راغلي دي؟ دوی مشکل څه ده؟
سو اصلي او فرعي دلایل شری اصلي دلیل د خارجی نیرو د بحرانی رو شتون دی چې خوشبختانه یو دشم تاریخ درې ورځې بعد د پوره کیږي. د اصلي عملیات سوچ د نیرو د افغانستان او نوز د قوتونو او نوز د خپل غن اعلانې خپل د نظام یا سیستم بل عمل دی. دوی درونی چکو مشکلات د مخکې ورته اشاره مو شو، مشکلات نشو ورته ویلای، یعنی د قوی دول د تقسیمات یو مسله باید مینس کې مطرح شي. دا یو بل دلیل کې دی. شي درېم دلیل احزاب ته د سهم مسله او یا مثلا اقوام ته د سهم مسله، سمتونو ته د سهم مسله، دا څلور فیزه عوامل دي چې فرعي عوامل کېدای شي.
ډیره مننه ښاغلی عبدالکریم حقانیار، په سویډن کې میشته سیاسي چارو نظر خاوند، همدارس د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال ښاغلی محمد یونس مومن، د اقتصادي چارو کارپو محمد داود مایر او د شاهزاده سرای د صرافانو د اتحادیې مرستیال حاجی صاحب دادګل چې پرې خبرونه کې مګډون وکړ. زه اسمت چاروان له تاسو اجازه غواړم.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.